ضرورتونه چی دی هغه پروشوی دی
او پروشوی کی ایران بیا هم تیاری شده لده سه چابهار به دی افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل نو اصلا مسله دا ده مثلا دی تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونه میشتي د دوی اړیکې ډېرې زیاتې ژورې دي او دا ډیورنډ په کرښې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرښې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې دی متضرر نه شي.
مچی صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شېبې راسره ولید.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنواره مولې وی بلی و مې ورسره سره هرکلی کوم. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري داسې انقلاب هم را روان دی چې ستاسو په لاسو کې اوسني زیرک ټلیفونونه به درنه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوي هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیزه لویه کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لارې رغنیزې چارې او نور ډېر تاوده سیاسي ټولنیز مسایل به را سره واوري. خو د اومې ورځې پیل د تېرې اونۍ له مهمو سر ټکو. طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نه سړېدونکي غوسه. انور کاکړ وایي افغانستان سره هغه وخت اړیکې ښه کېدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بلخوا تېره اونۍ د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سرې وې.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کوره کولو لپاره نسکوړې راپورته کړې دي.
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف و مایل تور وایي هغه ډله چې افغانستان کې وسلي کنټرولوي دغه هیواد کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بورد کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارونکي وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکي تور خامار. علی رضا احمدی وایي د ګمرک د مصارفو نه پوره کېدو له امله د قطر نندارتون ته وړی موټر ته عمل ته پاتې دی. بیا هم خراغلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي له افغانستان سره اړیکه هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې دغه هیواد کې یو مشروع او مسؤول حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلي ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي. خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټې رانغاړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوای زغمل او طالبان پرې مسلط کړل.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمله. نو یو وار زمور هغه افغان وطن ام ملي سټیټ یو نړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر ناجې دو هغه نوم یې له منځه یوړې. چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو په رسیدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل وو چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي. موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو. جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللې او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې عمله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړي وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړي نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپکو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبان لوغوی څه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارف او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو له خوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې تراولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د راشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تر اوسه 2,90,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزه باندې راشي.
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په ښارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چا ته ورنه کړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کېږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او برناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی، د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسې هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د هغوی د بې عزته کولو په تړه غبرګونونه داسې مهال راپورته کېږي چې کابو یوه میاشت وشوه په چمن کې د دغه هیواد د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په غبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پرلت روان دی. دا پرلت چې ورځ تر بلې پراخېږي، تېره اونۍ ورته محسن داوړ د پاکستاني پولیسو لخوا ورپرې نښودل شو، خو د علي وزیر د پي ټي ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوې په ګډونوالو کې نوی شور او ځواک اچولی. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکومو خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دی پر لت په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي، خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپله خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونی شي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
پاگل بی اوکو پا داد شدگر پنجاب لولی نیزی داد شدگر لاور لولی نیزی داد شدگر ایرامونڈی لولی نیزی داد شدگر چین لولی نیزی داد شدگر هندوستان لولی نیزی داد شدگر امریکی لولی نیزی
عرب و نکل سر بیل نو دا پنجابی بچی دا دا امت بچی چودای با مرسر بیلی که آسمان رانگه که دلت هر دندک پاسپورت پا یو صورت ندسر منو جول بدا پیسالا کهو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشې شوی و د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلی بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کېږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړي بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستی وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسیدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیوله چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیناوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړوي. او تیرونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمې لا څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایسار شوي دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته وعدې او ژمنې کېږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کېږي او بیا جریمه هم نه معاف کېږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بس دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورټ تر څنګ یې سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلي او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې 90% بشپړې دي. مسؤولانو دا لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرا نندارتون جوړ شو. دینندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالی او یاد خزو په لاسونو جوړ شوي صنایع ورول شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان نه د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالره پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ، پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعدې ورکړي دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلي او له پاکستانه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د ایم ایف لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارده ډالرو غوښتنه کړي او اخیستل شوي پور لا له وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورځ د تیرې اونۍ ټولنیزو شبکو ته سر ورکړه کوو. تیرې اونۍ له ګڼو نیوکو سره یو ویډیو خپره شوه چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځایي وسلوالو په دینوم د سر ویښتان قیچي کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوس یې د طالبانو له نوم نه استفاده کړي. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی وو او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه ته بګار کړه ده.
ګل اسلام خو مخ شون چې خې کوي تا خال کور ویلي په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم ټیم ویډیو مې جوړولې کیم ټیم لایو کړم ما صداګه متحده عالمونه د مشرور ته وې چې دا بعد کور دای زیر بللای او ما دلتا متین نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولی موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیې تر وخته ګرو نیولی او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسي. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15,000 او 15 ډالر باقي شوی او که دا پیسې ورنکړي نو موټر به یې همالته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالي ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی و چې پکې لیدل کیږي. نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بې وزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې درې بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو او مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړې. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې. خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالۍ وو اتل ولی خپل کړه د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بېوزلۍ هم خوړین کړی وو چې اته کاله یې د اتل ولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم. دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډېره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولی خپله کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره. میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ؟ په دې وضعیت کې د ټوک حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده. موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولی خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانېدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي ایله د 2 ګوتو په اندازه لویه ده او په سینه لګول کېږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغوي ښکارا کوي. د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغانو ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توکو میوي وزن معلوموي. ور ویټامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې له $600 لومړني قیمتونه زیات خودل شوی ټول نړۍ حیرانه کړې ده او ډیر ژر به ورسره له نړۍ د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او له دې خبر یاس چې نړۍ کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومید چې 8 ښځې او ننګورګانې، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلي زیونا په 2021 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوس یې ستره کورنۍ د بختون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د ځینو نظامونو هم څو څو ودونه کړي دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وایي د ځینو میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.